درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي معادلې چې ستاسو د کتاب د نهدېرشمې څپې څخه پیل تر شپږ څلوېښتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو البته د لوست په دې برخه کښې کیمیاوي معادلې پېژنو چې په تېرو لوستونو کښې البته موږ او تاسو خالص مواد و نه خالص مواد وپېژندل. د هغوی ډولونه وه، عنصرونه وه چې موږ او تاسو ولته د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي. مرکبات مو ولوستل او دا مو هم ولوستل چې په طبیعت کې یو سل اتلس عنصرونه پېژندل شوي دي چې په هغوی کې یو نوي عنصرونه خپله طبیعي دي چې په طبیعت کې شتون لري او پاتې نور ټول په مصنوعي ډول سره منځ ته راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادله پېژنو چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهېږو چې عنصر خپله د یوې مادې یو ډول ده او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره یې موږ او تاسو اټوم وبولو چې اټوم ده، یعنی هم د څو اټومونو د یو ځای والي څخه عنصرونه منځته راځي یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا شي. او که چېرې وګورو مالیکولونه بیا موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی سو چې دوه یا هم څو اټومونو څخه جوړ شوي وي. که چېرې وګورو اکسیجن چې ده یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده په مالیکولي بڼه سره پیدا کېږي، یعنی موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکي عبارت څه څخه ده؟ عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو موږ وایو که چیرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو د میتان د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نو عنصرونه به یو له بل سره څه شي یو د بل سره به یو ځای کېږي. لکه څنګه موږ او تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نو عنصرونه یو ځای شوي دي. د میتان ګاز ورڅخه لاسته راځي یو کاربن او هایدروجن ده. سی ایچ څلور د میتان ګاز مالیکولي فرمول ده. که چیرې د میتان ګاز واخیستل سي د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې سمبولونه ترتیب شوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فرمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي شوی ده؟ خپله ترتیب شوی ده. همدغه د څو نوع مواد یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نوو مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره شوی دی دغه مواد ورڅخه لاسته راغلي دي. چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو یا محصول مواد وایو یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عین وخت کې ګرانو زده کوونکو تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نوو موادو د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشي وینئ چې دا غشي خپله د دې نمایندګي کوي یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي، یعنې البته د دوی ترمنځ توپیر وشوي. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله وپېژندل، راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کښې د لوست په دې برخه کښې سمبول پېژنو چې سمبول څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو سمبول چې ده خپله د یو عنصر یا هم د عنصرونو د لاتیني کلمې یا هم انګلیسي کلمې یوې لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول وایو. څه شي وایو؟ سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو عنصر یو لاتیني نوم یا انګلیسي نوم د هغه یوه لنډه نښه د هغه د نوم څخه یو مخفف توری راخیستل دې ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ البته سمبول وایو. او بل راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړی دي چې یو هم د هغوی څخه هایدروجن ده چې هایدروجن تاسو وینئ چې نوم یې هایدروجن عنصر ده. البته سمبول یې په اچ تور سره ښودل کېږي، د هغه د نوم یو مخفف توری یو هایدروجن توری مو یا هم د انګلیسي الفبا څخه یو توری انتخاب شوی ده. نو راځو هایدروجن عنصر پیژنو چې څه ډول عنصر ده. البته ګرانو زده کوونکو هایدروجن عنصر چې د خپل د یو یونانی کلمې د هایدرو او جن څخه اخیستل شوې ده چې معنی یې اوبه جوړونکې ده، یعنی دا چې د اوبه جوړونکې عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کېږي چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم یو ده. او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو دا دوهم عنصر موږ تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لرو چې خپل دغه عنصر چې ده د نوم اکسیجن ده، البته سمبول په او تور سره ښودل کیږي چې دا عنصر د یو یونانی اکسی او جن څخه اخیستل شوی ده چې معنی خپل د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم اته ده. او درېم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو دا عنصر چې د خپل کاربون ده، د کاربون په نوم سره یادیږي، البته دا هم موږ تاسو وینو چې سمبول په سی تور سره ښودل کیږي، د یو لانتنی کاربو څخه څل شوی د چمانه د چار کول دي، یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کې کاربون پیژندل شوی د چ زیات عضوي مرکبات خپل د کاربون عنصر څخه ماینسته راغلي دي. او په همدې ترتیب سره یو عنصر ګرانو زده کوونکو د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره ښودل کیږي، اټومي نمبر یې اووه ده. دا چې دا عنصر د یونانی کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوی ده چې خپل د یو نوکری جوړښت د ځمکې په شاوخوا باندې کېدای سي چې د اټموسفیر فشار اته اویا فیصده چې شکري تشکیل کړي. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول ان ای ښودل شوی ده چې دا د لانتنی کلمې د نایتریوم څخه چې شوی ده اخیستل شوی ده چې یو نرم فلز ده چې د همغه نایتریوم نوم پر اساس باندې سمبول هم موږ او تاسو په ان ای سره ښودل ده. او دې چې د په اسانی سره د هوا سره کېدای شي چې شي مخامخ سي او تعاملات ترسره کړي، چې اټومي نمبر هم یو له اټومي کتلې هم مساوي ده په درویش سره. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې کلورین نومیږي په سی ال سره سمبول ښودل کیږي، البته دا کلورین چې د اټومي نمبر اولسته اټومي کتلې مساوي په اووه دېش ده چې د یوناني کلورو څخه اخیستل شوی ده یو کلمه ده، البته چې د دې معنی چې د خپل شین ژیړ رنګ په اساس باندې دوی چې د په پراخه توګه سره کېدای شي د زنګ مواد او محصول مواد په پاکولو کې د کلورین څخه استفاده وسی. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو کوچنی گیم په نظر کې نیسو چې په دې برخه گیم په برخه کې موږ او تاسو به البته تاسو د لاندې جدول ویني چې تاسو لپاره ترتیب شوی دی. په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پیژندل سي یا څومره عناصر پیژني چې په خپل منځونو کې به تاسو د یو ابل پمرسته کولای شي چې د لاندې عناصر نمونه واخله. زه ګرانو زده کوونکو دا گیم به تاسو پوره کوي، البته چې دلته موږ او تاسو لرو چې په دې جدول کې لومړی عنصر سوډیم د پیژنو، نیکل د چې په ان ای سره شو د ان ای سره شو دل کیږي، مګنیزیم عنصر د آیودین د فاسفورس د چې په پی سره شو دل کیږي، سیلوار یا هم سپینزار نوکرا د په ای جی سمبول سره شو دل کیږي، پوتاشیم د کلسیم سیماب المونیم زینګ او کاربون ده. او راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دوراني جدول لرو چې خپل موږ او تاسو مخکې هم ویل چې په پریډیک سیستم کې موږ او تاسو د دوی عنصرونه وینو چې خپل دغه تناوبي جدول یا دوراني جدول یا د مندف جدول په نوم سره هم یادیږي چې یو سلو اتلس عنصرونه په دې کې چې سوي دي ترتیب سوي دي چې په دغه یو سلو اتلس عنصرونه کې یو نوی طبيعي دي نور ټول په مصنوعي ډول سره ماینس ته راغلي دي چې خپل دغه د عنصرونو ترتیب دای نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چې شتوی دی ترتیب شوی دی. نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ تاسو وپیژندل، هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربون او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دوراني جدول کې ترتیب سوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو فرمول پیژنو چې فرمول څه شتول کیږي. البته موږ او تاسو کچیرې ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنه ته مور او تاسو خپل څه ویلای سو فرمول ویلای سو. البته مور او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی کچیر وګورو د یو نو یا سو نو عنصرونو د یو ځایوال څخه چې کوم مرکب لاس تر ازي دی ته مور او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعه ته فرمول ویلای سو. یا هم کچیر وګورو دلته یو ښه مثال مور او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو. د اوبو په مالیکولي فرمول کې مور او تاسو لرو چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري. چې همدغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای شي چې مور او تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمیر مور او تاسو ته په ګوته کې. لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونی دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځایوال څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وګورئ مور او تاسو خپله د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې مور او تاسو وګورئ د دې موډل هم ترتیب کړی ده. یعنی د دې څخه هدف مو چېشته یعنی مور او تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو ویني جوړښت مو جوړ کړی ده هدف مو څه ده؟ هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربن او دوه اټوم اکسیجن وجود لري چې دغه مالیکولي فرمول دا وایي چې کاربن ډای اکساید. رغلو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نمودو ته البته موږ او تاسو مرکب په تیر لوست کې ولوستل چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوال څخه داسې منځ راځي چې دوی په خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاسه ورکوي چې دې ته موږ او تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبو. چیرې مور او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو. په کاربن ډای اکساید کې مور او تاسو په عین وخت کې خپل د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمیر مور او تاسو په ګوته کوي. د بیلګې په توګه وګوري په دې ځای کې د دغه مرکب د نمول لپاره مور او تاسو وایي چې دلته د کاربن عنصر چې د خپل د کاربن د اټومونو شمیر یو دی یعنی یو اټوم کاربن او دوا اټوم اکسیجن سره یو ځای سی وی دی چې په لاخره د کاربن ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده. او دا هم د کاربن ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کې وینئ. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو نور مرکبات هم دي چې دغه مرکبات د نمولو لپاره مور او تاسو وایي لومړی کچیر د اوبو مثال ته ځیر سو. د اوبو په مرکب کې مور او تاسو وایي چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن یو ځای سوی ده چې د اوبو په نوم یو مرکب لاسته راغلی ده. په دوه مثال کې تاسو وګورئ موږ او تاسو امونیا لرو. د امونیا په نوم یو مرکب لرو چې یو اټوم د نایتروجن عنصر او درې اټوم د هایدروجن عنصر یو له بل سره یو ځای سوي او تعامل یې ترسره کړی. کیمیاوي تعامل په پیل کې د امونیا په نوم سره یو غاز یا هم یو مرکب ماینځ سره غلې ده. او په درې مثال کې ګرانه زده کوونکو مور او تاسو د میتان غاز لرو چې سی ایچ څلور مالیکولي فرمول ده. په دې مرکب کې وایي چې یو اټوم کاربن او څلور اټوم هایدروجن دي شته وجود لري. دا ګرانه زده کوونکو د مرکباتو نومول. راځو د کیمیاوي مرکباتو د نومول لپاره مور او تاسو یو گیم چمتو کړی ده چې په تاسو به په لاندې جدول کې د خالي ځای نقشې دغه عنصرونو نمونه چې درکول سوي دي د دوی د مرکباتو مالیکولی فرمولونه به ترتیبوي چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړی چې وايي پوتاشیم برومایډ لیتیم آیودایډ کاربن مونوکساید سلفوریک اسید پوتاشیم نایتریت چې د دې مالیکولونه مالیکولی فرمولونه دي. وايي چې یو اټوم پوتاشیم یو اټوم برومین عنصر دی یو اټوم لیتیم عنصر یو اټوم آیودین عنصر یو ځای سوی او دا مرکبات چې شکری دي لاسته راغلي دي. البته کاربن مونوکساید یو اټوم کاربن او یو اټوم اکسیجن د یو ځای وال څخه مې تر دي. په سلفوریک اسید کې مراد تاسو وایي چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم سلفر او څلور اټوم اکسیجن وجود لري. او په پوتاشیم نایتریت کې یو اټوم پوتاشیم او نایتروجن او اکسیجن درې اټوم شتون لري. رزو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې به تاسو د نوټ قلمونه او کتابچې ولري تر څو دا ځواب کړئ. لومړی سوال د کاربن مونوکساید مالیکولي فرمول ولیکي. دوهم سوال د سوډیم کلورایډ د خوړو د مالګې او مالیکولي فرمول ولیکي. دریم سوال کیمیاوي معادلې تکمیل کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست شراغلاس وایم، او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې، چې د څلوېښتمې صفې څخه پیل پر نه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات، آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي، چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی دی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و، چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ازو ګرانو زده کوونکو، د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې که چیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکی دی، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي، د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو، وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوطو، کله چې مو مخلوط کړل مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه، او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښي په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو، کله چې مو وتلل اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو، چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځیدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو دا وینو، دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو د تعامل لوري راشي او په عین وخت کې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمن توپیر راشي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو دا معنی لري چې دغه دوه نوو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نشانې هم لرو په کیمیاوي مادې لوکشي چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادې حالتونه بیانوي چې هغه د مادې حالت موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تور سره ښودلی سو. نو د مادې حالتونه موږ او تاسو ویل چې بیانوي. نو لومړی حالت کچیرې او ماده په ګاز حالت کې وي موږ او تاسو کولی شو چې د هغه مادې په څنګ کې د جی توري یا حرف اضافه کړو. په همدې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مادې لږ شی وینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه په لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کیدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې ال نوشته دی، یعنې دا چې دا په مایع حالت وجود لري، دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي کیدای شي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي، عبارت د تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا اکسیل تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای سو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې مادې لږ شي چې اف سی ال تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای یې ونیوي چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. ځو ګرانو زده کوونکو اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو چې تجزیوي تعاملات چې ورته ویل کېږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ویل کېږي چې تجزیه کېږي، یعنې دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي، لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کېږي. یعنې کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یو اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنۍ اجزاو باندې تجزیه کېږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د فلزاتو تعاملات د غیر فلزاتو سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپېژندل، اوس کولی سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي او که نه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي د موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنې دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي، چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو، او همدارنګه د بېلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کېږي چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته په لاس راکوي. راځو د سوډیم عنصر، د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلورایډ مالګ ورڅخه لاسته راځي چې سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکوي، او په همدې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل کولی سي او که نه. موږ او تاسو مخکې هم وویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټمونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري، یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري د دوی د اټمونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي، یعنې دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټمونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. زه په همدې ترتیب موږ او تاسو په یو بله معادله کښې وینئ چې سلفر ده، سلفر د اکسیجن سره یو ځای کېږي، او بالاخره د نتیجه کښې سلفر ډای اکساید په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې همدا د دوی ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې بالاخره موږ او تاسو د سلفر ډای اکساید په نامه سره یو مرکب په لاس راکوي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د کاربون او د اکسیجن ترمنځ تعامل لرو چې په دې ځای کښې کاربون د اکسیجن سره تعامل کوي د کاربون ډای اکساید په نامه یو اکساید جوړوي چې دا د غیر فلزاتو په خپلو منځونو کښې تعامل و. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست وروستۍ برخې ته چې د ارزونې برخه ده راورسېدو. په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال کیمیاوي تعامل تعریف کړي، دوام سوال کیمیاوي تعامل ډولونه څو دي، دریم سوال تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، په یو مثال کښې یې وښیاست، وروستی سوال د پوتاشیم کیمیاوي تعامل د اکسیجن سره کیمیاوي معادله یې ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنې شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې څپې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دي هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلې وي؟ د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو وظیفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدیهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي ګروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکباتو کښې بیا کیدای شي، ګرانو زده کوونکو، چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بېلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بېلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه. عمومي فرمول یې خپله آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای عوض شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کیدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي، عمومي فرمول یې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوع مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم عوض کړو. چې د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وضع شوي دي یا هم مرکبات وضع شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونو ته، چې خپله الکولونه
الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات دي چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو چې خپله عمومي فورمول یې په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابط او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی سو چې په دوو طریقو سره وښیو چې یو معمولي طریقه او بل د ایوپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوو طریقو سره ونمونو چې یو هم ایوپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د بېلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فورمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وس شوی وي یا د راډیکال پر ځای باندې وس شوی وي لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایوپاک په طریقې سره ترسره کړو داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ایل ورستاد باندې بدل کړو. د بېلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپله میتان ده. کله چې میتان شو دلته د اخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ای ده د ای پر ځای باندې د او ایل کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول. میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د ایوپاک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. زو ګرانو زده کوونکو میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بې رنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 50 درجه په سانتی ګرید په د تودوخې په 50 درجه د سانتی ګرید کښې په ایشیدو راځي چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقطیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتي ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کیږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلل په توګه په ورنسو رنګونو په همدې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کیږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کیدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي او که چیرې مقدار یې 25 ګرامو ته ورسیږي ګرانو زده کوونکو کیدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې شووسی مخلوط هم ووسی له میتایل الکول څخه په نکلیه وسایتو کې د سوځیدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې د هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کېدای شي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی شو. لکه څنګه تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري. او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان دای اول وجود لري یا هم داسې نومولی شو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو وایي کله چې اردن زیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوهم او دریم یعنی دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوهم دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري یعنی دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو قیمته یو دوه قیمته الکول دي د انتي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیه وسایتو کښې کارول کیږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کیږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي. او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انتي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کیږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د الکولو ډولونو ته راځو چې هر یو په ترتیب سره وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې وویله چې یو قیمته دوه قیمته او درې قیمته نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو د کاربون د نوعیت او د هایدروکسیل ګروپ د اړیکو په پام کې نیولو سره وایو چې الکولونه چې دي هغوی په لومړني الکول یا پرایمي الکول دویمي الکول یعنی سیکنډري الکول او دریمي الکول یا هم ترایټري الکول باندې ویشلی سو. هغه کاربون چې خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ پورې او یو وصل اوسي هغوی د کاربینول د کاربون په نوم سره هم یادیږي چې دوی په لومړني الکول کې که چیرې د کاربینول کاربون له یو الکایل سره یا د یو الکایل ګروپ سره په اړیکه کې اوسي یا هم اړیکه ولري نو دوی څه شي بلل کیږي لومړني الکول یا پرایمري الکول چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو کولی سو په لاندې ډولونو سره وښي چې لومړی موږ او تاسو وینو چې خپله پرایمري الکول ده چې یو هایدروکسیل ګروپ او په همدې ترتیب یو د کاربینول ګروپ ورباندې عوض شوې ده. او په دوام حالت کښې دوهم ډول یې موږ او تاسو وینو که چیرې وګورو د الکولو د کاربینول ګروپ له دوی ګروپونو سره په اړیکه کښې شوې دي او په همدې ترتیب دا درېیمي الکول ده چې دلته بیا موږ او تاسو وینو چې د کاربینول درې ګروپونه د کاربون سره څه شوي ده په اړیکه کښې شوې ده چې دې ته ترایټري الکول یا هم درېیمي الکول وایو. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه نیکې هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی او زه بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته را خلاص وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده دهم قاعده، چې لومړی څپرکی پنځم لوست د شپږ ویشتمې صفحې څخه پیل تر اته ویشتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د هون قاعده، هون چې د خپل یو عالم موږ تاسو لپاره د الکترونونو د ویش لپاره چې څنګه کولی سي په یو اوربیټال کې څو الکترونونه او په څه ډول سره باید ترتیب سي، داسې یو قاعده وړاندې کړل چې د پخپله قاعده کښې موږ او تاسو ته وایي چې الکترونونه چې دي د عین فرعي سویو اوربیټالونه داسې ډکوي یا هم هغه وخت ډکوي کوم چې د هغوی د سپین عددي قیمتونه مجموعه لوړې وي. یا هم په یو بل عبارت ووایو، که چیرې الکترونونه د فرعي سویو اوربیټالونه یې په لومړی په تاک ډول یا په تاک بانه او هم بیا وروسته په هم جهت ډول سره یا هم د سپین سره یو ځای ډکړل شي، دې ته د هون قاعده وایي. یعنی د هون په خپل قاعده کې داسې موږ او تاسو لپاره بیانوي. خو که الکترونونه بیا زیات وشي ګران زده کوونکو، په دې وخت کښې بیا د هغوی هغه جوړه کېدل په اوربیټالونو کښې بیا په دې ترتیب سره چې دوی به یو د بل سره مخالف الجهت وي، یعنی جهتونه به یو له بل سره مخالف وي. نو په همدې اساس هون داسې یو قاعده وړاندې کړل چې په دې کښې موږ او تاسو لومړی مثال د بېلګې په توګه راځو اکسیجن په نظر کې نیسو. که چیرې موږ او تاسو وګورو د اکسیجن عنصرونه، دلته موږ او داسې یو مطلب اخیستلی سو. لومړی کم اوربیټالونه چې دي موږ او تاسو وینو، هر اوربیټال یعنی دلته څو اوربیټاله دي، یو دوه درې څلور پنځه اوربیټاله دي. د ډي په فرعي سویه کښې موږ او تاسو ویل چې پنځه اوربیټاله لري، وجود لري. نو په همدې اساس اکسیجن دي، د اکسیجن اټومي نمبر مساوي کېږي په اته سره. نو په د هغوی د الکترونونو د شمېر پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اکسیجن لومړی د اس په اوربیټال کښې، لومړی د اس په اوربیټال کې یو اس، یعنی د یو اس کې دلته دی څنګه په دې اوربیټال کې الکترون اول لومړی ځل د پتاک ډول به ټول الکترونونه پتاک ډول سره ترتیبیږي. په همدې اساس د دوهم اس په دوهم اس اوربیټال کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره یو الکترون پتاک ډول سره ترتیب کړو. بیا مخکې له دې چې دا موږ جوړه کړو، راځو درېیم اوربیټال ډکو. څلورم اوربیټال دغسې پتاک بانه سره ډکېږي، پنځم اوربیټال پتاک بانه ډکېږي. په همدې اساس به ټول اوربیټالونه کښې الکترونونه هم همدې ترتیب سره ځای پر ځای شي او یو اوربیټال به هم خالي پاتې نه کړل شي. بیا کله چې په همدې ترتیب سره د دوی الکترونونه په تاک بانه کښېښودل سوه، یعنی اوس بیا د همجهته سپین سره یو ځای موږ او تاسو کولی سو چې دوی څه شي کو ترتیب کړو. سپین خپله دا ویکتور ده. نو که چیرې د الکترونونو تعداد زیاتېږي، بیا په هماغه اساس موږ او تاسو کولی سو چې ټول اوربیټالونه په همدې ترتیب سره په هم مخالف الجهت ډول سره څه شي کو ترتیب کړو. لومړی مو همجهته یعنی د ټولو ویکتورونو جهتونه کم طرف ته وه، لوړ طرف ته مو ترتیب کړه. وروسته دوهم ځول چې کله الکترونونه جوړ کړو مخالف الجهت ډول سره ترتیب وو. په همدې اساس موږ او تاسو کولی سو چې د دوی هغه د سپین مجموعه هم مساوي کړو په یو سره، یعنی مثبت یو سره. راځو په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ چې دلته یو څو تصویرونه او په همدې ترتیب د اوربیټالونو کې د الکترونونو شمېر د هون د قاعدې پر اساس موږ ترتیب کړي دي. هون وایي که چیرې په دې ترتیب سره اول په تاک ډول سره همجهته کښېښودل سي، الکترونونه په هر اوربیټال کې ځای پر ځای کړل شي، او په همدې ترتیب که چیرې بیا د الکترونونو تعداد زیات وو، بیا کولی سي چې په جوړي شکل سره په مخالف الجهت ډول سره ترتیب کړو، چې وایي یو اس څخه دوه اس ته، د دوه اس بیا دوه پی ته انتقال شي. په همدې اساس خو که چیرې بیا په دې حالت کې تاسو وګورئ، لومړی مثال یعنی د اول سر څخه دوی په جوړي شکل سره په مخالف الجهت ډول سره ترتیب شوي دي، او بیا په دې کښې یو اوربیټال څه شوی دي خالي پاتې شوی دي. یعنې که چیرې په دې ترتیب سره موږ او تاسو الکترونونه ترتیب کو پور بیتالونو کی غلط رازی دی اساس دلته هسو ګوري دای چک مار یا سی کړي دی ټوله اول په پاک ډول په هم جهات ډول سره ترتیب کړي دی هر څومره الکترونونو چې بیا پاتې سو بیا کولای سو چې په جوړی شکل سره په دوام ډول په مخالف جهات ډول سره ترتیب کو په دوام حالت کې بیا تاسو دلته وګوري یو په دې ترتیب سره په پاک ډول ترتیب کړي دی خو مخالف جهات دی او جهات لور دی بل جهات کښته غلط راځي او په دې اساس د هوند قاعدې پر اساس لمړی ټول مرحله تاسو په هم جهات ډول بیا په دې ترتیب سره ترتیب کړي او داسې هم نسو کولای چې ټول په دې ترتیب سره یا هم په یو اوربیټال کې هم جهت ډول سره الکترونونه شي کو ځای پر ځای کړو نو دا ګران ځکون کو موږ تاسو د هوند قاعدې پر اساس هغه د الکترونونو ویش وو اوس کولای سو چې د دوی د سپین قیمت مجموعه هم د هوند قاعدې پر اساس باندې داس پیدا کړو چې یو عنصر کول شوی د چې هغه خپل د اوسپنې یو عنصر د چې اتمي نمبر مساوي کیږي په شپږ سره موږ تاسو د دې اتمي نمبر پر اساس د الکترونی جوړښت د هوند قاعدې پر اساس باندې په هر اوربیټال کې تر څنګه ترتیب وو راځو لومړی موږ او تاسو د دې اټمي نمبر او د الکترونونو د شمیر پر اساس باندې وایو چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ د دوه پی شپږ څخه بیا درې اس شروع کیږي نه درې اس دوه ته الکترون ورکو بیا اساس بیا راځو د دوه د درې اس څخه درې پی ته د درې پی څخه څلور اس ته تر څلور اس پورې چې موږ او تاسو رالو دلته ټول الکترونونو شمیر موږ او تاسو تعداد شمیرو چې ګورو تر دې ځای پورې ټول الکترونونو شمیر مساوي شل سره سو اوس پاتې شپږ نور الکترونونه هم وجود لري نو د څلور اس څخه بیا د درې دی انرژي کې ساویه پیلېږي چې دته بیا موږ او تاسو درې دی شپږ الکترونونه ولیکل چې په دې ترتیب سره شپږ الکترون مساوي دلته دې سره شپږ ویش نو اوس چې کله موږ او تاسو دا ترتیب کړل تاسو تر دې ځای پورې ویني د دې ټولو هغه سپین مساوي په چې سره کیږي په صفر سره کیږي پاتې ستو دلته د درې ډي څخه پایلېږي د درې ډي څخه کچېر موږ او تاسو د دې اوربیټالونه ترسیم کو پنځه اوربیټال لري په دې انرژي کې ساویه کې هر اوربیټال کې موږ او تاسو اول راځو د لومړي ځل لپاره په هم جهت ټول په تاکه باندې الکترونونه ځای پر ځای کړه که چې ما الکترونونه ځای پر ځای کړه تر دې ځای پر پنځه الکترونونه په تاک ډول سره ترتیب سو خو یو الکترون پاتېږي ځکه په دې انرژي کې ساویه کې شپږ الکترونونه موږ وینو نو شپږم الکترون ګران زده کوونکو په لومړی اوربیټال کې داسې نه چې په لومړی اوربیټال دغه سي په تاک ډول سره پریږدو دوام پریږدو دریم پریږدو اخیری اوربیټال رکو نه داسې کو چې په ماینس په سر او پک شو اوربیټال خالی پریږدو په ماینس کې اوربیټال کې الکترون پر ځای پر ځای کو نه داسې په مسلسل ډول د لومړی اوربیټال څخه پلو شپږم الکترون چې پاتېږي په لومړی اوربیټال کې په دې ترتیب په جوړی ډول په مخالف جهت ډول سره ترتیب اوس موږ او تاسو ګورو د دې لومړی اوربیټال سپین چې د مکمل شوی د مساوي په چیر سره کیږي په صفر سره ځکه د دې سپین مثبت یو پر یو دا د سپین مثبت یو پر اساس باندې ترتیب شوی او دا د منفي یو پر دوه پر اساس باندې ترتیب شوی مثبت یو منفي یو له بل سره توپیر راوباسو مساوي په چیر سره کیږي په صفر سره کیږي خو دې ځای کې د دې اوربیټال هغه سپین چې دغه د مثبت یو پر اساس دا د مثبت یو پر دوه پر اساس دا هم په دې ترتیب سره یعنی څلور مثبت یو پر دوه سپین کې عددی قیمتونه موږ راټاس لرو د څلور سره مجموعه موږ راټاس شکو ترتیبو دا ترتیبو چې یو دوه درې څلور صورتونه ټول جمع کو د مخرجونو څخه یو مخرج یې څلور پر دوه مساوي کو یعنی تقسیمو یې څلور چې پر دوه تقسیم کوم موږ راټاس وایي چې دوه او علامه هم مثبت مثبت دوه موږ راټاسو په دې مثال کې د اوسپنې هغه د سپین قیمت مجموعه موږ او تاسو لاس راوړل چې مساوي مثبت دوه سره سو په همدې اساس کولای شو چې نور مثالونه هم حل کړو راځو ګران زده کوونکو اوس د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د کچلوفسکي قاعده لرو چې دا هم په همدې ترتیب کولای شو چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش په اوربیټالونو کې او اوربیټالونو سره د الکترونونو څخه برخمن کېدلای شي په همدې اساس موږ او تاسو ته داسې یو بل قاعده ده د هوند قاعده پر کوم چې د په دې قاعده کې ګران زده کوونکو مشتوای وای کچېری د الکترونونو په واسطه د ځینو عنصرونو د اټومونو د الکترونیس سویو د کېدل داسې تر سره شي چې دوی هغه لمخکنی فری سویو اوربیټالونه چې د الکترون په واسطه نه دي ډک شوي، خو بیا هم الکترونونه د راتلونکي انرژي کې سویو اوربیټالونه نیولي دي. یعنی که چیرې موږ تاسو ته ووایي د بیلګې په توګه د سلور ایس، د سلور ایس اوربیټالونه هغه وخت له الکترونونو څخه ډکیږي کوم چې لا تر اوسه پورې د درې ډي اوربیټالونو په الکترونونو نه دي ډک شوي. یعنی الکترونونه یې نه دي نیول شوي، خو بیا هم سلور ایس چې شوي وي د الکترونونو څخه ډکیږي. همدې ترتیب که چیرې موږ او داسې ادامه ورکړو د سلور ایس څخه بیا پنځه ایس پیلیږي، پنځه ایس تر هغه وخته پورې چې پنځه ایس مخکې له دې چې له سلور ډي او سلور ایف څخه، او هم په همدې ترتیب سره شپږ ایس چې دي مخکې له سلور ایف او پنځه ډي څخه الکترونونو څخه چې شکیږي ډکیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو ته وایي چې کچلوفسکي خپله یوه قاعده موږ او تاسو لپاره وازه کړله چې هغه قاعده کښې وایي الکترونو چې دي لومړی د هغو انرژیکي سویو یعنی اوربیټالونو کښې داسې ځای پر ځای کیږي چې اصلي کوانتم نمبر یعنی این او د فرعي کوانتم نمبر یعنی ایل د دوی این جمع ایل د قیمتونو مجموعه یو له بل څخه چې شي اوسي کوچنی اوسي. یعنی که چیرې د دوو یا څو سویو این جمع ایل یعنی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر یو د بل سره مساوي اوسي، نو د دوی الکترونونه لومړی د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه ډکوي کوم چې د هغه د این عدد دی قیمت کوچنی وي. یعنی ایل به کوچنی وي د این څخه یا این منفی یو څخه. په دې ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې مخ ته ولاړ شو، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني لومړی به الکترونونه هغه انرژي کې سویه او اوربیټالونه کښې ځای پر ځای کیږي چې د هغوی اصلي کوانتم نمبر او فرعي کوانتم نمبر د قیمتونو مجموعه به کوچنی وي. په همدې ترتیب یعنی هر څومره چې موږ او تاسو این جمع ایل کوچنی وي الکترونیکي انرژي هم کوچنی بلل کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته ویني هر څومره چې این جمع ایل کوچنی وي د دوی الکترونیکي انرژي هم ورسره کوچنی کیږي. راځو په دې ځای کې لومړی موږ او تاسو وایي ایل چې ده موږ او تاسو ویله چې خپله ایل چې شوه اصلي کوانتم فرعي کوانتم نمبر او این اصلي کوانتم نمبر. نو ایل وایي کیدای شي یعنی فرعي کوانتم نمبر کیدای شي چې مختلف قیمت واخلي، یا هم کیدای شي چې ایس اوسي، یا هم کیدای شي چې پی اوسي. په همدې ترتیب ایل کیدای شي چې جی اوسي، ایل کیدای شي چې ف اوسي. که چیرې ایل مساوي په ایس سره سي، نو ایس کولی شو چې موږ او تاسو وایي دلته د ایل قیمت مساوي کیږي په صفر سره. او که چیرې ایل په همدې ترتیب سره پی اوسي، په پی کې د پی کې بیا د ایل قیمت مساوي ده په یو سره. او که چیرې ایل مساوي ډي اوسي، په ډي کې د ایل قیمت مساوي کیږي په دوه سره. او که چیرې ایل مساوي په ایف سره اوسي، د ایف په ایف کې د ایل قیمت مساوي ده په درې سره. دا زو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو دوه سواله مطرح شوي دي، هون په خپله قاعده کې الکترونونه څه ډول په اوربیټالونو باندې وویشل، او دوهم سوال ایل قیمت مساوي په څو سره و. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
فدایت مادرم مادری خوبم، و قربان سرا پایت مادرم مادری خوبم، و قربان سرا پایت مادرم مادری خوبم، دل جان بادا فدایت مادرم مادری خوبم. ای مادر ای مادر ای مادر چی دارم از تو دارم، ای امیدم ای یگانم، چون تو دل سوز ندیدم در زمین و در زمانم. هرچی دارم از داره می امیدم یگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه ای مادر ای مادر ای مادر خوبا دل جان بادا فدایت مادرم مادر خوبم با قربان سر پایت مادرم مادر خوبم هرچی دارم از تو دارم ای امیدم ای یگانه چون تو دل ساز ندیدم در زمین و در زمانه ای مادر